السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو د پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د طالبانو حکومت ویلي د داعش خراسان ډلې هغه ګروپ یې له منځه وړی چې په غور کې شاوخوا شلو تنو شیعه افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. دا راپور وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. پرون ماښام د کابل هوایي ډګر ته څیرمه دوه توغندي لګیدلې دي. د طالبانو د حکومت یوې معتبرې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړې چې یکشنبه ماښام دا دوه توغندي هوایي ډګر ته څیرمه په یوه غره لګیدلې دي. سرچینه زیاتوي چې چاته په دې برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. اخوا په خواله رسنیو کې د دې برید اړوند ویډیوګانې هم لاس په لاس کېږي چې په کې د درنو چاودنو غږونه اورېدل کېږي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او نور جزئیات هم لا نه دي خپاره شوي. تېر کال هم د کابل پر هوایي ډګر درې راکټونه لګیدلي وو چې له امله یې درې کسان ټپیان شوي وو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ کاناډا ته تللی او هلته د افغانستان د بشري ناورین او حل لارو په اړه خبرې کوي. هغه د دغه سفر په درشل کې پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې غواړي د افغانستان د روان بشري کړکیچ په اړه خبرې وکړي او دا چې څنګه د کاناډا حکومت د افغانانو د بشري حقونو ملاتړ کولی شي. بینټ له دې یک شنبه تر راتلونکې شنبه د کاناډا په پلازمینه اوتاوا او تورنټو کې له حکومتي چارواکو، مدني او بشري فعالانو او افغانانو سره ګوري. کاناډا له هغو هیوادونو ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې له افغانانو سره خپلې بشري مرستې کړي او شاوخوا 40,000 افغانانو، اکثرو فعالانو او خبریالانو ته یې پناه ورکړې. ریچارډ بینټ چې دمګړی د طالبانو حکومت افغانستان ته له ورتګ منع کړی، د منځني ختیځ او سیمې ګڼو هیوادونو ته تر دې مخکې هم سفرونه کړي او د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه یې خبرې کړي دي. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړی چې په تخار ولایت کې یو سړی او یوه ښځه د زنا په تور په درو وهلې دي. معلومه نه ده چې د دغو کسانو جرم چا ثابت کړی او یا یې په اړه کافي شواهد موجود وو او که نه. د طالبانو سترې محکمې په خپل بیان کې یکشنبه ویلي چې دا ښځه او سړی په عام محضر کې هر یو 9 دورې وهل شوی دی. له هغه وخته چې طالبان په 2020 کال کې واک ته رسېدلي، د دوی حکومت د ښځو په ګډون ډېر خلک د بېلابېلو دلایلو له امله په عام محضر کې په درو وهلي چې د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونې پارولې دي. د امریکا د اساسو جرګې مشر مایکل جانسن وایي متحده ایالتونه ژر پر ایران د اسرایلو د غچ اخیستونکو بریدونو د اسنادو د افشاګرۍ په تړاو څېړنې پیلوي. دا اسناد د شنبې په ورځ یو ټلګرامي چینل ته لیک شوي. د سی این این د راپور په اساس دا اسناد ډېر محرمانه دي او هغه نښانونه پرې دي چې یوازې امریکا او د فایف آیز ډلې غړي یعنی استرالیا، کاناډا، نیوزیلند او بریتانیا کتلی شي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پنټاګون د دغو رپورټونو د څېړلو په حال کې دی. نیویارک ټایمز هم راپور ورکړی چې امریکایي چارواکي هڅه کوي د دغو اسنادو افشا کوونکي سرچینې معلومې کړي. او د نیوزیلند د کرکټ خزینه ملي ټیم د نړیوال جام اتلولي وګټله. د ښځو د کرکټ د نړیوال جام پایلوبه پرون د دوبۍ په نړیوال سټیډیوم کې وشوه چې پکې نیوزیلند جنوبي افریقا ته ماته ورکړه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، ادرس د ازادي راډیو ټکی کام. اوریدونکو، لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې ساعت ډیره برخه د خزو پروګرام نیمه نړۍ او د غراز درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. خو لنډه خبري برخه کې دا راپور اخلو چې د طالبانو حکومت ویلي د داعش خراسان ډلې هغه ګروپ له منځه وړي چې په غور کې شاوخوا شلو تنو شیعه افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله سنگزي راپور ته.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي د داعش خراسان ډلې دوه جګپوړي قمندانان د یکشنبې په ورځ په غور کې د طالبانو د خاصو ځواکونو لخوا وژل شوي. له دې سیمې طالبانو یو شمېر وسلې او چاودیدونکي توکي هم ترلاسه کړي. مجاهد ویلي د داعش دا وژل شوي قمندانان د هغه ګروپ اړوندو چې د سپتمبر په 12 په غور کې شیعه افغانان په نښه کړي وو. په هغه برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي وو او 6 نور ټپیان وو. وژل شوي او ټپیان هغه شیعه افغانانو چې له 40 مراسمو د راګرځېدلو کسانو د هرکلی لپاره غور ته تللي وو. د غوشیه افغانانو وژنې پراخ کورنۍ او بهرني غبرګونونه هم پارولي وو. هغه وخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ دا یو وحشتناک برید بللی وو چې په خبره د نړیوالو جرمونو نښې پکې لیدل کېږي. هغه د دغه برید هر اړخیزه څېړنه غوښتې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ په خپل بیان کې بیا ویلي چې د دوی خاصو ځواکونو له یوې اونۍ راهیسې د داعش خراسان ډلې د دغه ګروپ پر ضد په غور کې عملیات کول. د هغه په خبره په دې عملیاتو کې یو شمېر کسان نیول شوي هم دي چې په خپلو جرمونو اعتراف کړی. که څه هم مجاهد نه دي ویلي چې په دې عملیاتو کې ملکیانو یا د دوی عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو له سیمې معتبرو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې د عزیز په نوم د داعش په قمندان سربیره یو ملکی کس او د طالبانو یو عسکر هم وژل شوي دي. په راپورونو کې دا هم ویل شوي چې په څو سیمو کې د داعش غړو د خپلې ډلې اړوند بیرغونه هم پورته کړي وو چې بیرته د طالبانو له لورې ښکته کړای شوي. مجاهد ادعا کړې چې د داعش خراسان ډلې دا ګروپ هم د نورو ټولو هغو ګروپونو په څیر د پاکستان له بلوچستان رهبري کېده او له همغه ځایه د داعش خراسان څانګې د رهبرۍ په مستقیمه لارښوونه خپل بریدونه کول. د داعش دا ډله په غور سربیره په کابل او بامیانو کې هم پر ملکیانو په بریدونو تورنه بلل شوې. د طالبانو حکومت ویلي د دوی د عملیاتو په نتیجه کې د داعش ډلې جنګیالي له افغانستانه تېښتې ته اړ شوي او د پاکستان په بلوچستان او کراچۍ کې امن پټنځایونه او روزنځایونه ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت بیا که څه هم د دوی د دې ادعا په اړه مستقیما څه نه دي ویلي، خو ټینګار یې کړی چې په پاکستان باندې د بریدونو پلانونه له افغانستانه جوړیږي او دا چې طالبان د داعش په ماتولو برلاسي نه دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د طالبانو حکومت په خوست ولایت کې هم خبريالان د سالرونکو د عکس او ویډیو لاخستلو منع کړی دي. د خبره په خوست کې یو شمیر خبريالانو ازادي راډیو ته تایید کړي او ویلي چې د شنبه په ورځ په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزیر لغونډې یوازې دوی ته د غږ ثبتولو اجازه ورکړل شوې ده. مخکې تخار، کندهار او میدان وردګو ولایتونو کې هم خبريالان ورته محدودیت سره مخ شوي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي. هغه خبره چې خبريالان خپل کار ته اندېښمن کړي او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه یې پارولې دي. دا چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت پر خپل ویبپاڼه په دې اړه تازه څه څرګندونې کړي دي او خبريالان په اړه څه وایي، تفصیل به له فیروزه عزیزی نه واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د فلم او تصویر اخیستو د محدودیتونو په دوام تازه په خوست ولایت کې هم خبريالان د سالارونکو د عکس او ویډیو لخیستلو منع سوي دي. په هغه باندې لیک چې د شنبه په ورځ د خوست ولایت د شیخ زید پوهنتون لخوا رسنیو او خبريالانو ته د ولایت ته د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د سفر او خبري غونډې په تړاو استول سوی راغلي چې د سالارونکو عکس او ویډیو اخیستل بند دي او یوازې د ریکارډر په واسطه دوی د نوموړي د وینا د ثبت اجازه لري. په دغه ولایت کې یو خبريال د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
دا چې تر اوسه د روز د خپل وزیر خوست سفر درلود او رسنۍ ته په ځانګړي ډول تصویر رسنۍ ته اجازه نه ورکړل شوې چې ملي مواد ترلاسه کړي، ملي رپورټ خپور کړي. تصویر رسنۍ بندې شي په ټولنه به تصویرات ډېر منفي وي، ولې هره صحنه هره ویډیوګانې هغه انځورونه چې د خلکو نړیوالو ټولنې یا نورو نهادونو ورپام کوي په دې برخه کې اغېزمن رول لوبولی شي هغه انځوریز رپورټ دی.
دغه غونډې ته ځینو ورغلو خبريالانو ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندیز له امله دوی خپلو رسنیو ته یوازې غږیز راپورونه واستول. هڅه مو وکړه په دې اړه په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ او د شیخ زید پوهنتون له مسؤلینو سره په اړیکه بریالي نه سو. تخار، کندهار او میدان وردګ هم هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې پکې پر رسنیو د فلم او تصویر اخیستلو بندیزونه لګیدلي. دا خبره په یادو ولایتونو کې یو شمېر خبريالانو ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړی ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت هم شنبه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې په تخار ولایت کې د دوی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په همغږۍ د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د 30 تنو خبريالانو د ظرفیت لوړونې په سیمینار کې له خبريالانو غوښتي چې په خپلو چارو کې د اسلامي شریعت اصول او د امر بالمعروف قوانین د رعایت کړي. نږدې یوه اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر له ایف پی خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی سي. هغه خبره چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه یې هم راپارولي وه. تازه دغه وزارت په دې اړه د کمپاین په ترڅ کې د شنبه په ورځ، یعنی د تلې په 28مه، په خپله ایکس پاڼه د شیخ محمد یحیی عارف په نوم د یو دیني عالم غږ خپور کړی چې په اسلام کې د ژوندیو یا زیرو هوشیانو د فلم او تصویر اخیستلو پر بندیز ټینګار کړی دی.
قیامت پورس هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړون کوي، عکسونه جوړوي، امر بالمعروف علی تاسو ته خبرې کوي چې د عکسونه مو باسي، تصویرونه مو جوړوي. دا ګناه د شریعت کې منه دی. دا د امر بالمعروف تخپل ځان وینا نه ده، بلکې دا د الله د پیغمبر وینا ده.
د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت او ورنه ملاتړ ته ژمن دي. د افغان خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه بیا ورځ بلې ته پر رسنیو د محدودیتونو زیاتېدل په ځانګړي ډول د فلم او تصویر اخیستو بندیز مستندو او کره اطلاعاتو ته د لاسرسي محدودول بولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: متاسفانه
دیده میشه که اخیرا از طرف طالبان محدودیت
له بعد مرغ لیدل کیږي چې د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د معلوماتو رسولې پر بهیر او د رسنیو پر قانوني ازادیو محدودیتونه زیات شوي. دا چې طالبان په ځینو ولایتونو کې رسنیو او خبریالانو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د فلم او تصویر نه اخلي، دا واقعا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو پر دغې پریکړې د بیا غور غوښتونکی دی، ترڅو رسنۍ او خبریالان وکړای شي چې بیرته خپلې قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
د یادونې ده چې په بیلابیلو ولایتونو کې پر رسنیو د ژوندیو یا سلرونکو د تصویر او فلم خپرولو د بندیز او محدودیتونو راپورونه وروسته له هغې دي چې د طالبانو حکومت د تېرې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ، او د دې قانون د ولسمې مادې په دریم بند کې د زیرو یا سالرونکو انځورونو پر اخیستو او خپرولو بندیز لګیدلی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اسرائیلو پرون په دو لورو غزه او لبنان باندې بریدونو ته دوام ورکړی و. در راپور نمخې د غزه په شمال کې د اسرائیلو په برید سره لک تر لګه و اتیا کسان مړه یا ټپیان شوي. هغه په لبنان کې هم هغه سیمه چې اسرائیلو د حزب الله د قمندې مرکز بللی په توغندیو ویشتل شوي. صفی الله سانگزای او د موضوع تفصیل.
د اسرائیلو په شمال کې د روشپنا په خارګوټي باندې حزب الله ډلې ته منسوب مرمیو په لګیدلو سره لوی اور لګیدلی. د اسرائیلو پوځ ویلي د حزب الله لخوا شاوخوا 160 مرمۍ په اسرائیلو لګیدلې. امریکا د ایران لملاتړه برخمن حزب الله ډله د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني او اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه په تور لیست کې اچولې. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ لري. د راپورونو له مخې اور وژونکو پرون د روشپنا په خارګوټي کې د لګیدلې اور د مړه کولو هڅې کولې. د احتمالي مرګ جوبلې په اړه رپورټ نه دی ورکړل شوی. حزب الله د 2023 کال د اکتوبر له 8 وروسته کله چې حماس پر اسرائیلو برید وکړ، د اسرائیلو په لور توغندي او مرمۍ توغوي. اسرائیلو تر شاوخوا یو کال هوایي بریدونو وروسته بل اخر د اکتوبر په لومړۍ په لبنان کې ځمکني عملیات هم پیل کړل. د اسرائیلو په بریدونو کې ورسته اونې څه باندې 1100 کسان وژل شوي چې له څلورو یو برخه یې ښځې او ماشومان دي. د حزب الله په بریدونو کې چې اکثر یې د ټانک ضد میزایلونه دي، د اسرائیلو 50 عسکر وژل شوي هم دي. اخوا اسرائیلي پوځ پرون په هغو سیمو چې دوی د حزب الله د قمندې مرکز بولي بریدونه کړي دي. اسرائیلو داسې وخت حزب الله په اهدافو بریدونه کړي چې دا اونې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو استوګنځای په ډرون بریټ سره هدف وګرځول شو. نتنیاهو حزب الله ډله تورن کړه چې د پکوري بریټ کړي خو ویلي دي چې د دې کار توان به ورکړي. په لبنان سربیره د راپورونو له مخې د غزې په شمال کې په بیت الله یا سیمې باندې د اسرائیلو په بریدونو سره د لکتر لګا او اتیا کسانو د وژل کېدو یا تریتم کېدو خبر ورکړل شوی دی. لومړی ژغورونکو ډلو د 3 کسانو د مړینې خبر ورکړی و. دا سیمه کال مخکې هم پر غزې د اسرائیلو د بریدونو په پایل سره لومړنیو اهداف و. د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت بیا ویلي لکتر لګا 40 نور کسان په بیت الله باندې په دې برید سره ټپیان شوي دي.
نیما نړۍ اکثر به میان خلیم را بندوله گولی
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درانو دوستانو سلامونه میومنی هغه انجونی چې د خپل زده کړو د بشپړولو لپاره کډوالۍ ته اړ شوې دي دا چې په نورو هیوادونو کې د اوسېدلو قانوني اسناد نه لري اوس له کومو ستونزو سره مخ دي
مجبور یم چې بیرته د خپل وطن ته لاړ شم اول ته امکانات دې شته چې زه بیخي د پانتون نه پاتې شم د ما خویندې د مکتب نه پاتې شي فعلاً دی او سترس خبره ده د فکر خبره ده
کورنۍ د خپل اولادونو راتلونکي ته څومره اندېښمنې دي
دومره یعنی په تشویش یو منګه دا چې راووتل او صرف د اندغه اولادو په سر باندې راووتل چې دوی خپل زده کړه مخته ویلی شي
طالبانو د نظام دی چلن چې په افغان میرمنو باندې د ژوند کولو ټول لارې بندې کړې دي دینی عالمان پاکل څه وایي
دا د دین خلاف عمل دی دا د اسلام خلاف عمل دی دا د انسانیت خلاف عمل دی مونږ غوښنو نور د علماء په ټولنه کې شته چې د سره موافق نه دي او بلکې د غندي
نن ام دمو موضوع چیرون ملتی ام وکړی قدر منوتون کو کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل د خپل حاکمیت په مغه لومړی وکیل شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي او نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې په رسمي او غیر رسمي ادارو کې میرمنې لکار څخه راوګرځولې په تفریح پارکونو ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو باندې بندیز ولګاوه میرمنې د لری واټن سفر پر وخت له محرم پرته له سفر څخه منع کړې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په تصویب شوي قانون کې د ښځو په مکمل حجاب او د غږ په محرمیت باندې هم ټینګار شوی دی ګڼ شمیر دینی عالمانو د طالبانو دا کړنې بار بار د قران شریف په آیاتونو سره د شریعت خلاف ثابت کړي دي خو د طالبانو په پریکړو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی په ښځو باندې بې ځایه بندیزونو یو شمیر هغه کورنۍ چې تر یو حده مالي توان درلوده د خپلو لونو د زده کړې لپاره مهاجرت ته اړ کړي د دې کورنۍ په ډله کې یو هم د کابل د اوسیدونکو زهرا عبدي کورنۍ ده زهرا اوس له خپلې کورنۍ سره په ترکیه کې د پردیسۍ شپې ورځې په داسې حال کې تیروي چې په خبره یې هره ګړۍ دا چې هلته یې قانوني اسناد په ختمېدلو دي د دې ویره ورسره وي چې بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي په همدې اکله مو له زهرا او د هغې له مور نازنین سره خبرې کړې دي په پیل کې زهرا د طالبانو د دویم ځلي حاکمیت د لومړۍ ورځو په اړه راته وایي
امغه 15 د اگست باندې کله چې دوی کابل ښار ته راینه شول هغه ورځ باندې زمونږ مکتب رخصتي ولا موږ کور کې ولو امتحان هم خلاص شي ولا او رخصتي مو پیل شي ولا نو بس کور کې ومه خبرونه راورسېدل چې په ښار کې ډیر بد حال دی او چې کله طالبان رانه نه وتل نو زندانیان هم خوشې شول ډیر یو غیر قابل باور وضعیت دی موږ لپاره فری شي موږ مخکې لاغې نه کله چې خلکو ویلي چې طالبان به راځي موږ ویل چې هرگز داسې یو شی امکان نه لري خو شل کاله مخکې نه ده چې دوی په دې رقم باندې کابل ښار ونیسي موږ ویل چې لسو کالو کې به هم کابل ښار ونشي نیولی خو هېڅ همغسې نه و او دا یو دمې راغله او ډېر یو شکننده وضعیت و دی موږ ټولو لپاره چې څنګه امکان لري طالبان په دې وخت کې داسې په دې رقم باندې راینه نه شي نو بس هغه څو دقو کې ډېر فکرونه سړي ته ورولېږي که نه لکه ښه ښوونځي به څنګه شي پوهنتونونه به څنګه شي امکان لري بېرته مکتبونه شروع شي او که نه شي
بله اوس لدری کلونو څخه زیاته موده کېږي چې دوی په افغانستان کې دي لیپ چې دانه د تاسو په ژوند کې څومره بدلون راغی
زه تاسو راځو وایم چې ژوند لکه یو سلاتیا درجه نه زیات ژوند تغیر وکړلو. څنګه چې موږ ښوونځي ته تللو بس منظمه ژوند مو درلود، سهار په کوره وتلو، ښوونځی و، امتحانونه ول، جام وشت ژوند و. یو دفعه د دوی د راتګ سره دغه ژوند د روښنایۍ نه تیاره ته لاړ. د ښوونځیو بندېدل داسې یو وضعیت موږ ته راکړ چې نا امیدي غوندې یو وضعیت. ښه 40 کاله مخکې دوی همداسې مکتبونه بند کړل، همداسې چینکیانې پاتې شوې. نو موږ به داسې د نا امیدۍ احساسات موږ ته راغلل چې ځتي به موږ ښوونځي ته نه ځو، له کوره د وتګ اجازه نه لرو. همداسې نور مشکلات ډېر یو دفعه د موږ موضوع باندې همداسې بد تاثیر وکړ.
دا خو شروع کې د طالبانو راتګ او د تاسو هغه انګېرنې وې چې له ځان سره مو درلودلې راځو عملي ژوند ته، داسې تاسو بیا له مکتب نه پاتې سوئ، دا څومره سخته درته تمامه سوه تاسو ته کورنۍ ته مو؟
دا د موږ لپاره ډېره سخته تمامه شوه، ځکه چې دغه وخت کې لسم صنف کې ومنو. موږ همداسې ویلې چې باید عملګي ونیسو د کانکور لپاره، د کورسو لپاره. هم ډېر خپل ځان سره فکر درلوده چې د یو درس، د یو پرمختګ. نو یو دفعه دا ټول پاتې شوله، ژوند لور تغیر وکړله. داسې شو چې باید کور کې کینو، څلېرش ساعته په کور کې ولولو، کور نه وتلو اجازه مو نه درلودله. د دې لپاره چې بیرون هغه هم خراب و او د ډار د طالبانو نه. خلاصه موږ ته اجازه د دې نه راکړل کېدله چې کور نه پخا بیرون کړو.
کله چې ښوونځی بند او تاسو په کور باندې کېناستلی، په دغه وخت کې په څه باندې ځان مصرفوه؟ څه دې کوله؟
تقریبا درې څلور میاشتو پورې زه انته کابل کې ولما، کله چې زموږ ښوونځی بند کړل. نو بس دومره وخت کې ما کوشش وکړل چې ژبې زده کړم، د ژبو سره مې ځان مصروف کړل، او ورسره همداسې د مور سره کومک، او وروسته له هغې نه ترکي ژبه مې کوشش وکړل چې زده کړم. د دې لپاره چې موږ تصمیم درلود چې ترکیې ته راشو، نو وروسته له هغې نه بالاخره موږ پلاره ما ویلي ده چې ښوونځي نه وازېږي، بس موږ راغلو ترکیې ته. بس له هغې نه
بلې راځو اوس په ترکیه کې په ځوان باندې خبرې کوو. په افغانستان کې خو تاسو په دې نه توانېدلی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ، له بلې خوا ښځینه وو ته بیرون تګ راتګ هم یو عالم جنجال نه درلودله. دلته چې راغلي په پایل کې چاپېریال څه رقم و؟
مکمله ژبه تغیره شوله، فضا تغیره شوله، انسانان تغیر شوله. همداسې نور ډېر مشکلات موږ باندې راغلل. دلته لکه فشار د نوې ژبې زده کولو او د یو خارجي په حیث باندې دلته ژوند کول، خصوصا د یو افغان مهاجر په حیث باندې ډېرې سختیانې د خپلې درلودلې او تر اوسه پورې لري.
کله چې په ترکیه کې ښوونځي ته ځي، آیا هلته تاسو سره چلند مناسب دی او که داسې یو وضعیت سره مخ کېږي چې هغه تاسو ځوروي؟
بس ترکیه کې ژوند مهاجران لپاره، خصوصا یو افغان مهاجر لپاره ډېره سخته ده. ښوونځي ته ځو، الحمدلله دلته موږ شکر باسو چې یعنی ترکیه دولت ته مننه کوو چې موږ یعنی موږ ته حق درس راکوي مکتب ته تک. لیکن په مکتب کې، په لارو کې، په بیرون کې، کله چې دوی پوهېږي چې موږ خارجیان یاستو، د دوی چلند ډېر یو احساس د تحقیر انسان ته ورکوي. لکه د انسان په سترګه بعضې وخت هېڅ نه ګوري. البته چې ښه خلک او خراب خلک شته دي ټول، لیکن په ښوونځیو کې زیاتره شاګردان چې دي موږ افغانانو ډېر تنها ځان حسوي او ډپریشن هغه ته ځي. تحقیرامۍ زبان چې دی تاسو مملکت کې، تاسو ته اجازه د درس نه درکول کېږي او تاسو دلته مهاجر یاست همدغه لپاره.
بلې، په ترکیه کې تاسو دایمي اسناد نه لرئ کنه؟
بالکل، موږ لپاره دا ډېر غټ مشکل ده چې دلته کوم اقامه چې ورکوي هغه کله به یو کلنه اقامه ورکوله، کله به دوه کلنه ورکوله. اوس ټولو خارجیانو ته ویل دي چې اقامه نه ورکول کېږي ورته. لکه موږ ته دا ځل شپږو میاشتو اقامه راکړله، چې دا شپږو میاشتو اقامه خلاصه شي موږ په دې باندې نه پوهېږو چې دوی موږ ته بېرته دا اقامه تمدیدوي او که نه تمدیدوي. شپږو میاشتو اقامې نه یوه میاشت پاتې ده. که دوی موږ ته اقامه رانه کړي، موږ به بېرته افغانستان ته ځو. آیا موږ به بېرته بیا د ښوونځیو د پانتون نو د شان نه پاتې کیږو؟ نو دا موږ لپاره فعلاً د یو سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
دا موضوع چې تاسو په خپل برخلیک نه پوهیږئ چې بیا تاسو ته اقامه درکوي نه درکوي، اسناد اخیستلی سي که نه سي اخیستلی، دا تاسو په زده کړو باندې څومره منفي اثر کوي؟
زکه ډېر منفي اثر کوي. لکه څنګه چې ویلې، زه چې کله کابل نه راغلم هلته ښوونځي ته، ښوونځي کې نه نشول، ما خو ژبه مې زده کړله، ښوونځی مې خلاص کړل، اوس د ما د پوهنتون د تګ وخت دی. اوس په دې فکر کې یم که چېرته دوی ما ته اقامه رانی کی لکه زده اتلس کلونه جیگایما امکان لید با فامیل تیور کی او ماته رانی کی کدوی ماته اقامه رانی کی زمجبوره ایم چی بیرتا دخپل وطن تلاره سماوال تا بلغو ماته هیت دست نشتا نو امکانات دیشتر چیز بیخیل ده پانتون نپاتی شما ده ما خواین دیورونه ده مکتم نپاتی شی
ده موضوع که تاسی بیرتا مجبوره سید چی افغانستان تلاره سید چرا خمی پیش بینی کوی ده افغانستان وضعیت معلوم ده چی آلتا ده خدیناو لپاره ده زدکر دروازه بند دی لکاره را گرزولی دی په خارو بازار کې نسی ګرځیدلای د ضرورت پر وخت ډاکټر ته نسی تللای کله چې فکر کوي دې ته چې مجبوره سي بیرته افغانستان ته ولې ګلسي د څومره تاسو سره مخ کی
دا وکړ د استرس خبره ده ځکه چې دلته موږ راغلی یو د یو هدف لپاره موږ هدف د یمغه اول ورځ نه چې کله د افغانستان راوتلو دا و چې موږ به د خپل تعلیم پوره کوو یو چی به کوو بیا په اصل کې موږ بیرته راځو د خپل وطن ته د خدمت لپاره اوس د دې په اړه فکر کول که موږ بیرته افغانستان تلار شو مونگا نه خوانځای ختم کړی نه مو په هنتون ویلې مونگا بیرته هغه کټګوري ته ځو چې اول ولو او هیڅ چی شی ملاس ته هم ناراضي نو دا مونگا لپاره واقعا اصل دی چې دلته مونگا ژوند وکړي د دې هغه سره مونگا عادت شلو بیرته هغه سیمه ماحول ته تګ او بیرته له درس نه پاتې کېدل لویا سخت خبره ده او د دې په اړه فکر کولم حتی انسان ډیر ضروري
بله کراسو اقتصادي ستونزو ته کله چې پیسې د مصرف لپاره نه وي وځي خبره ده چې بیا هم سړی نارامه وي اتاس اقتصاد په ترکیه کې څنګه ده
اقتصاد داسې ده چې دلته ترکیه کې ډیر سخت ده د دوی دغه کار اجازه نامه چې ورکوي ورته دوی زیاتره کسان ته اجازه د کار نه ورکوي خصوصا مونږ چې دلته د توریستي اقامې په حیث باندې ته مونږ اوسېږو مونږ ته اصلا هم د اجازه د کار نشته ده مونږ دلته نه کار کولی شو فقط هماغه کوم خپلې څو روپۍ چې لرو هماغه مصرفولو باندې مجبوره یاستو چې دا هم دا ډېر لوی اقتصادي ستونزې مونږ ته رامنځته کړي دي اوس فعلا زه خپله پوهنتون ته باید لاړه شم دلته پوهنتونونه داسې دي چې خپله ترکانو لپاره دا پوهنتونونه فري دي مفته دي خارجیان باید دلته ډېر یو ګذافه قیمت فیس ورکړي
بله څه پلان لري راتلونکي ته که چیرې تاسو غواړئ چې بل یو هیواد ته مسافرت وکړئ آیا ورته حاضره یاستئ آیا کورنۍ مو اجازه درکوي ستاسو یوازې لاړه سئ
که چیرته زه اوس مکالی کوم سکالرشپ یا هم پوهنتون ته قبول شم او هلته لاړه شم ما فامیل ماته اجازه راکوي په دې چې همدغه لاره دی ما د درس ویلو هغوی هېڅکله هم د دې خبرې مانې نه دي
دارو خوانه ده چې کله اولادونو ته د زده کړې کار او آرام ژوند امکانات نه وي نو تر ټولو زیات مور پلار ورته ځورېږي او تجربو ثابته کړې چې د خپل سر په بدل هم خپلو بچو ته د هوسا ژوند لارې چارې لټوي د زهرا مور نازنین وایي چې دوی د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره خپلوان هیواد د کلونو کلونو په خواریو جوړ شوی کور مال خلاصه هر څه پرېښودل ترکیې ته کډوال شول خو اوس هلته هم نامعلومه برخلیک ژوند ورتریخ کړی دی
دومره مشکله چې به هدا حتی من کور ژوند زندگی هر څه د دی اولاد سر باندې خوشی کړل چې موږ راووتل حتی خپل عزیزان خپل دوستان هم خوشی کړل خپل والدین هم خوشی کړل د اند اولاد په سر باندې چې تاسو د موږ اولاد یو سرحد ته ورسیږي یو آینده خسی نو ډیره مشکله ده ډیره زیاته مشکله ده انسان خپل نشي ولې خپل خپل باندې خو چې دا څه تیریږي د انسان په زړه باندې تیریږي چې خپل کور ژوند زندگی هر څه خوشی که او راوزی یا پردی ملک تلارسی
بله اوس سی تاسو ترکیه ترغلی او دلتم له نامعلوم سرنوشت سر مخی جای اسناد درکی نی درکی بیرت افغانستان تلیگل که گی پاتی که گی دا تاسو تا چومره لزغم نواتلی خبره ده
دیره بی حد لزغم نواتلی ده دوم را یعنی پا تشویش یو منگا چی آیا منگ تا اسناد را کی که بیرانکی یعنی هر او راز دا جوان دیر پا مشکلات من تیریگی دیر پا سخت یا خواه مسافری یا بل خوانه چه دیده فا فکر کی چه آیا منگ تا با اسناد را کی که بیرانه کی آیا دی منگ سرحد بسنگشی منگ اولادونه بسنگشی دیره مشکله ده یعنی خلی ویلی سیاسان خبر نلست سوگی وی
بله تاسو دایم کانات در لوده تر ترکیه پوری راغ لی خپل بچی مرا و سلطی زدکلی وکری مگر اکثر افغانان امدوم را امکانات هم نلری پا وطن کی دی دیغو لونه خوانزی تا نسید للی دیوی مور پا صفات تاسو لآکم نظام نا نه چې اوس په افغانستان کې طالبان حاکمیت کوي لغونه او له نړیوالې ټولنې نه څه وړي؟
زموږ غوښتنه همدغه ده چې د طالبان نه نړیوالې ټولنې نه چې زر تر زره د مکتبونه پرېږدي. زه پوهېږم چې د یوې مور د یوې پلار په زړه باندې څه تېرېږي چې اولاد په کور کې بې درسه بې تعلیمه ورته ناست دي. ډېره مشکله خبره ده، ډېره سخته ده. زه خو هر وخت دا دعا کوم چې خدای پاکه د دوی په زړه کې د رحم اوبه توی کړي او چې دا مکتبونه خوشي کړي، خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
یو شمېر افغانان په ترکیه کې لکه تاسو په ګاونډیو هېوادونو کې لکه ایران او پاکستان دو ځایو کې دې ته په تمه دي چې د دوی کیسونه پروسس شي او دوی یوې خواته لاړ سي، مګر نامعلومه برخلیک سره هغوی مخ دي. تاسو د یو مسافرې په صفات له هغو کسانو نه چې په دې برخه کې کار کوي د دوی کیسونه مخکې وړي، دوی په یوه امید راغوښتي دي درېیم ملک ته، څه غواړي له هغو مسؤولو کسانو څخه؟
نم دا غوښتنه دا ده چې زر تر زره دې ورته کیسونه خلاص کړي او سرنوشت ورته معلوم کړي. ډېره مشکله ده چې د چا سرنوشت معلوم نه وي او په انتظار کې او چیرته ناست اوسي. نو دا په موږ باندې تیره ده او تیریږي. نو دا غوښتنه ده د موږ له دې مسؤولو کسانو نه چې زر تر زره دې دا کیسونه ورته خلاص کړي چې خپل سرنوشت ته ورسیږي، معلوم شي او اولادونه مکتب ته لاړ شي او خپل زده کړې شروع کړي.
ډېره زیاته مننه تاسو ځوان دې سلامت اوسئ.
تاسو نام ډیره مننه. خیر اوسئ. ډیره مننه.
د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ څخه وروسته خځینه په هیواد دننه لګڼو ستونزو سره مخ دي. امدا ستونزې دوی د تړباسي چې هیواد پرېږدي، بیا په نورو ملکونو کې هم دوی تاسې زمينه نه برابرېږي لکه څنګه چې په تمه وي. راځو دې ته چې د حاکم نظام د چلن فاکله چې له خځو سره کوي د اسلام دین څه وایي. قاضی محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي، وایي چې په خځو باندې د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونه د اسلام دین هم په کلکه غندي.
څومره چې نارینه مشروع حقوق لري په دین کې، هغومره مشروع حقوق د خزینو دي، ځکه چې قرآن کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. څومره چې حقوق د نارینه دي، همدومره حقوق د خزینو دي. هغه که د تعلیم په برخه کې دي، هغه که د تجارت په برخه کې دي، هغه که د ملکیت په اخیستو په برخه کې دي، په هرې برخه کې هیڅ تفاوت د ښځې او د نارینه نشته دی، بلکې دواړه انسانان دي، دواړه د الله رب العزت بندگان دي. د الله نه ویریږي، الله ته رجوع کوي او پرېږده چې دغه مېرمنې خپل ژوند وټاکي، چې دغه مېرمنې د افغانستان آینده وګرځيږي، د افغانستان داسې رهبرانې وګرځيږي چې افغانستان ته خدمت وکړي، خپل قشر ته خدمت وکړي. د ټولو نه ډیر ځکه په دې باندې پوهیږي چې دوی د مظلومیت او د محرومیت شپې ورځې دي، زموږ مېرمنو ډیرې سبا کړي. نو دوی ډیر ښه پوهیږي چې خپل آینده افغانستان څنګه رهبری کوي او څنګه لیډر ووسیږي. نو که دوی چرته دغه زمينه د دوی نه واخلي، نو دا د افغانستان په تاریخ کې نه بلکې د نړۍ په تاریخ کې به تر ټولو بدترین نظام او تر ټولو ظالم نظام به دا یادېږي، ځکه د تاریخ صفي داسې دي چې موږ تاسو کوم متوجی شو. دغه د فرعون او د قارون او د نمرود او د هغه سره د موسی او هغه سره د بيد رسول الله، دغه تاریخ چې موږ ورته د نړۍ په تاریخ کې د په صفو کې لیکل شوی دی. نو یو وخت په دغه تاریخ مو لیکل شي چې په افغانستان کې دغه یو نظام چې هغه دغه خلک محروم او مظلوم ګرځولیو.
موختل چې په افغانستان کې دینجونو د زده کړې د حق په اړه د طالبانو د مسؤولو کسانو خبرې هم ولرو، خو هغوی د دې خبرونه تر خپرېدل پورې حاضر نشول چې زموږ پوښتنې ځواب کړي. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هي چاري.
آزادی رادیو. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دوراني عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکې اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دوراني عناصرو جدول په عمومي او افقي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په افقي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
دا الکترونون ترتیب او د دوراني عنصرونو خواص وایي. د عناصر دوراني سیستم یا پیریډیک سیستم اف د الیمنت وایي. د عناصر دوراني سیستم د عناصر د ویش، خواص او دوراني قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دوراني سیستم په حق له معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دوراني سیستم تاریخچه په حق له پوه شو چې د عناصر موډرن پیریډیک ټیبل چې دی په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساينس پوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومې دی، د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې د 1918 پورې ټول عناصر دي چې د نوي شافه طبي عناصر او باقي مندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي، دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي. یعنی د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي، بلکې په سمبولونو د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د H په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګ دلته لکه په دې مثال کې چې وینو، هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی. اټومي نمبر یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، او هیلیم چې دوه عنصر په دوري جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون او نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی. نو سمبول هم په ایچ ای سره شودل کیږي. دا عناصر دوري جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري، او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي. چې په چپ طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، زلالرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو د سوي دي، دا یو مایل خط قطار دی. دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میتیلوید په نامه سره یادی چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا جوړو تیرون کې دي. ها دا په فلزات کې دي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې ډول سره په لکه په دا دوري جدول چې دي هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د اس بلاک دی، بل د ډي بلاک دی، پی بلاک دی او اف بلاکونه. څنګه دا غو دوري جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی. د عنصرون د الکترونیک جوړښت دی وایي چې وایي هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونه لري چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرون الکترونیک د انرژي شکته نیولې دي چې د هغوی الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سر دی. لکه د هایدروجن الکترونیک جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی یو الکترون لري، نو پاول په تعلق کې یو الکترون په مخامخ په مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دي هغه هم د هټ په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کیږي، د سپور بتال کې ټک شوی دی. وایي دلته د فرعي انرژي سوی کینی خوات عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سوی د الکترونونو شمېر د هغې پور بتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه او د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربن چینی الکترونونه شپږ دي چې پنځم شپږ الکترونونه له هون د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو ده ځای نیولې دي چې د الکترونی جوړښت یې په لاندې ډول سره دي یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهته شکل سره ټکر دي تاکا هم جهته شکل سره ټکر دي کله چې دوه بیتالونه شمېره زیات شوی دي به مخالف جهته شکل هم اور بیتالونه خانی ډکی کړی دي په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستي چې په لاندې ډول سره دي الکترونی جوړش شوتل شوی دي همدارنګه د نیون عنصر چې دي د ال مشبو کو شي یعنی د ال شل لري لنیون څخه ورست عنصر سوډیم دي چې د منتلب د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دي د الکترونی جوړش پلاندی ډول سره دي چې یو اس 2 2 اس 2 2 پیش پا یو 3 اس 2 چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره شو د سعودي
خون کې د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خون کې د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خون کې به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې د محلولونو ځانګړتیاوې وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو سره د حرکت پورې اړه لري چې کولاګاتیو ځانګړتیا په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بل کې نیسي. چې له هغه لټې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحله موادو سره خپل سریخ خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم پر منګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه نو خپل مالیکولونه چې کوي انتشار کوي او خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پر دې څخه واره مالیکولون چې رکیټ مهم خوا تنفس وکړي دی عملیه ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچنی مالیکولون ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولون ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وای هغه پرده د کوچنی ذرات ور څخه تیریږي او غټ ذرات ور څخه تیریدلای نشي. د بیلګې په ډول د حیوانات انسانانو پوست چې نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وای هغه کوچ د ازمو عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ د مالیکولونو د نفوذ لامل تر کې محیط نه غلیظ محیط خاطه د نیمه قابل نفس د پرتې څخه ډکیږي. د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموټیک دسکا په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د قاضي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي چې مطلب یې عبارت تل پی زر پی وی مسای کیږي ان زر پی آر زر پی ټی سره چې په شکل کې د ازموټیک دسکا وینو چې څنګه کولای شي ازموټیک فشار کړي اندازه کړو. همدارنګه محلول ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموتیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کې شو تاسو په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموتیک فشار چې د سټانډرډ او لهغه سره پرتل شي محلول څخه زیات وي دارنګ محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک په چې نباتي او حیواني حجرې له هغه سره هایپرټونیک محلولونه کې کې شو دي. په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس تر سره کې چې حجرې وچه او لمنځه څخه ځي. بل می هایپرټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د غلظت او ازموتیک فشار د کوم سټانډرډ او لهغه سره پرتل شي محلول څخه ټیک یک شته دي. بل په ډول وینې څخه لږ وي دارنګ محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایزس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چیوي او لمنځه ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وینو. خو بهترینه د حجرو لپاره مهم چې دي او د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې، یعنی محلول د ازمتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغوږی است. د 12 ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او ښوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. د همدو مرکبونو درس
الیسایکلیک مرکبات یا الیسایکلیک کمپاؤنډز وایو. چې الیسایکلیک مرکبات هغه کړنی سیستمونه دي چې یوازې د کاربن اټومونو د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چل کوي سیستمونه مشبو او یا یو برخه غیر مشبو ده. لرکه کپله په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې کیمیاوي فعالیت کې خپل اړوند او الیفاتیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کار په لاره د الیسایکلیک مرکباتو په نامه سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې چې دي کریز الکان یا سایکلو الکان نوم ایښودل او ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربن د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فارمولې CnH2n دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند زنجیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخه د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان او همدارنګ سایکلوهیپټان او چې دای شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان ډلې څخه پنځه او شپږ زولي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره یې غیر ثابت دي چې دا ځینې چې فارمولې عبارت له CnH2n څخه او مرکبات عبارت له سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، پینټان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان، سایکلوهیپټان، سایکلوهوکټان او همدارنګه یې تعامل لري. سایکلو الکان د کړي د کاربن اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنی کړي له 374 پورې د کاربن اټومونو لري، آی ټي نارمل کړي د 574 پورې د کاربن اټومونو لري، همدارنګه منځني کړي د 372 پورې د کاربن اټومونو لري، چې غټي کړي به د 12 څخه زیات کاربن اټومونه په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا به د ان الکان د ریزولي سطحې جوړښت لري او د کاربن اټومونو په یو متصل عزلا مثلث په شکل ځای لري او د دې تاریخو زاویه شپته درجه ده. د سایکلو پروپان استحصال سره ډول دی وای فرند په کال 1802 میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګاستواسون په 1808 میلادي کال د چستر استحصال کړ چې دای مادلي عبارت دي چې دا ډول سره د دې استحصال سره ورته دی. همدارنګ د سایکلو پروپان څنګه وایي چې سایکلو پروپان یو ګاز دی چې د شیدو ټکې درته درجه ده منفی دردش درجه د سانتیګریټي او د کوي به هوښه کوونکي موادو په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیاو کې ډېر زیات اکلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سایکلو پروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګ د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنجیري مرکبات ځینې حاصلېږي چې دا یې ځینې معدلې عبارت دي. همدارنګه به د موس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبو هایدروکاربون لري څخه الکینونه پیژن چې دی په هغه کې غیر مشبو هایدروکاربون الکینونه نوم ایښودنه او دغه ځانګړتیا به احتسال دي. همدارنګه داینونه نوم ایښودنه او ځانګړتیا وایو الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبو مشبو مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونی اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادې چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CnH2n دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي.
دې دوی ګونی اړیکې دی وی ګونی اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیری د عمومي ډول د کینونو ساختماني ایزومیری هغه وخت مې سره دي چې د دې دوی ګونی اړیکې د کاربن د اټومونو بیلابیل موضع ولري. کچې موضع د ګونی اړیکې په یو طرف پاکي د سایت او یا هم سیز او کمازیت ورخاته دي ای او یا هم ترانس په نوم سره یاد دیږي، یعنی په لاین لکه په دې چپلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شوتنه د چدای پاک په طریقه سره یې نومې شوتنه په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوس زنجیر چې دوه ګونی اړیکه لري نشانې شي، بیا دا هغه اوس زنجیر باید د هغې خوانه وشمیرل شي چې هغې خوا ته دوه ګونی اړیکه ورته نږدې وي چې دا اوس زنجیر ته د الکانونو په څیر نومول کیږي. یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای ان ای او راځي او دوه ګونی اړیکه موقعیت د کوچني عدد په اساس د اینی د مثال په توګه د ایتلین همدارنګه د پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دین نومې شوتنه لیدلای شو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاری د هغوی دروند زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. په چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګ د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتلین همدارنګ د ایزوبیوتین په نمونه سره هم یادی لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګ دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتلین په نامه سره هم دا مرکب یادی شي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګ اوس نه د غیر مشکوم مرکباتو مهمه پکې یا الکلاین ګروپي په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوي لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوي په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکی خواص کې خپل اروند او الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو او الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشیدو تکیه سره نږدې وي لکه په لاندې شکل کې په نشه په توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچنی مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت لري. هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمیر 15 او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیری د ایشیدو ټکي ډېر سره این سیر نږدې او یو بل ته ورته وي لکه په لاندې الکانونو کې په دې لاندې نوم همدارنګ د دې جوړښت لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګ پروپین یا پروپلین همدارنګ همداسې نور مرکبات دي د شدل سیوي دي. د الکینونو استعمال دي الکانونو د حرارت د حرارتي تجزیه څخه د پروپلایز څخه څنګه لاس سره یو پرسنل کې کوچني الکین د قانون د تجزیه څخه لاس سره راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سری یادیږي چې مدلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د کول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاس سره راځي چې د الکول څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجيږي او الکین لاس سره راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوه ګونی اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بیلابیل ګروپونو ویشل کیږي. کومولیټي ډبل بانډ دي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سي دوه ګونی اړیکې د کاربن همدارنګه دوه ګونی اړیکې د کاربن سي اچ 2 او سره همدارنګه کنجکټ ډبل بانډ دي همدارنګه ایزولیټي ډبل بانډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دی د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټډ دوه ګونی اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاس سره راوړلی شو. همدارنګه نو می شو دا د ډاینونو یا ځانګړتیاوي په لاندې ډول دی. په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موخه د کاربن اټوم د شمیر لمخې تعیینې جوړ د مرکب د نوم ته مخه لیکل کیږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي. یو او درې بیوټاین دي، دوه میټایل، یو درې بیوټیډاین دی، دوه درې ډای میټایل، یو درې بیوټیډاین څخه عبارت دی. همدارنګ چې نومې شو د نو ځانګړتیا وی نور مثالونه عبارت دي یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیډاین څخه.
هله د چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړي، نو پام دې ته ما د کیمیا پر اتونکو درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دورې جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یو لسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د خوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خبرونې مو الله مل شه.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
مسافر مدل نریک مسافر چتش پتنا ریا دو مشڑ رزنا و مسافر مسافر خڑل یا یارا مسافر پیزار باسا چد تلخ کو لب مسافر مولا دخ پلا وطن ترا بلا مینا و مسافر مسافر موشنے عالما مسافر چرتا بے خویندے او دے دیدن پتھما بنا و مسافر چی نئی مور بھی نئی خور بھی مسافر پخو مارو سترگو بے سوکی دلا سنا مسافر مولا دخ پلا وطن ترا ولا مینا و مسافر مسافر خڑل یا یارا مسافر قربان قربان دے او دزڑو جمو نشما و مسافر کز خبر ویچ بلتن دے مسافر ما بد یارا سترگو تدیر کتنی ہونا مسافر و مسافر مولا دخ پلا وطن ترا ولا مینا و مسافر چرتا زوس چرتا مسافر نتری خبری گم او نسما خبر ورزنا و مسافر پک مخور جانانا مسافر زمنگ مینس کے او تمر کنو کر خدنا مسافر مولا دخپل وطن ترا ولا مینا و مسافرہ